و نه ویل. په ورته وخت کې د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی دا مني چې د عبدالرشید دوستم پر وړاندې صورت دعوا بدله شوې ده. د نوموړي په خبره دې ته په تمه دی چې لویه څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال او دوو تنو جرمي شریکانو پر وړاندې نوې صورت دعوا ترتیب کړي.
په دوهمه صورت دعوا کې د دغو اوو تنو دوسیه بیله شوې ده او د جنرال دوستم په ګډون د درې نورو کسانو دوسیه بیله شوې. تر اوسه د دې درېو تنو محکمه نه ده ټاکل شوې او د سترې محکمې د عالي شورا لخوا یې د صلاحیت نه تفویض شوې.
په هغه صورت دعوا کې چې څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه جوړه کړې راغلي چې د عدلي طب د خدمتونو ریاست، د وزیر محمد اکبر خان روغتون او د باګرام د میدان هوایی روغتون د احمد ایشچی وهل ټکول او له هغه سره د جنسي تیری چلند تایید کړی دی. په صورت دعوا کې دا هم راغلی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال یو ساتونکي په خپلو څرګندونو کې د عبدالرشید دوستم لخوا د احمد ایشچی وهل ټکول د هغه جنسي زورونه او بندي کول تایید کړي او ان دای هم ویلي چې کله چې احمد ایشچی له دوستم سره توقیف و د احساس او عاطفې له مخې هغه ته یوه کمپله ورکړې چې دې کار جنرال دوستم غوسه کړی او دی یا اتلس ورځې د جوزجان ولایت په محبس کې بندي کړی دی. احمد ایشچی وایي که چیرې د لوی څارنوالۍ او محکمې اجرات ده ته د قناعت وړ نه و، دی به د ولسمشر د لومړي مرستیال پر وړاندې خپل شکایت په نړیواله محکمه کې ثبت کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنرۍ د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه نږدې 380,000 داخلي بې ځای شوي کډوال ژوند کوي. دا چې ژمی مخ په پیلېدو دی او د راپورونو له مخې دا کډوال د ژوند ورځې سختې ورځې شپې تېروي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هېوادونو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي. د حقیقت څه دی د دې اونۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی او په همدې مسله ورسره خبرې کوو. میاخیل صاحب، هرکلی او خراغلاس، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پیل لمدینه کو چې ژمی تقریبا پیل شوی دی او په افغانستان کې جنگ جګړې هم ورسره بلي د ډېرېدو په حالت کې دي، داخلي کډوالي هم زیاته شوې ده، وزارت څه پلانونه لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه؟
ډېره مننه. زه هم تاسې او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځایه شوو په برخه کې دا هم یو ډېره مهمه مسله ده او زه ډېره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې یو وخت کې تاسې دا خپرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړي. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبیعي پیښو له امله دننه په هیواد کې بې ځایه شوي وو. سکالې دغه شمیره راټیټه شوې، شاوخوا 400,000 تنه زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی ته بشري خدمات وړاندې کړي. سکالې هر کال مونږ په ژمي کې بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو. سکالې هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی، $45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې $8,000,000 یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپل او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمیر ولایتونو کې د مرسته شروع شوی، په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کوم برنامه چې پیل شوی د هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې، د کمپل او د نورو شیانو په شمول باندې، فکر کوئ دا مناسب مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزه پرې حل کېدای شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یوه کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کېږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کېږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شو په شمیر کې ډېروالی راغلی. یعنی زموږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونه کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
دغه مرستې؟ د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوي او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوي وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي، د بې ځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي، مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغه کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرسته کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحقې کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او 30,000 کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د یونیسیار لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي. د یونیسیار تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمیر نور ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې اوس افغانستان کې کار کوي. هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا یو میلیون تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي، نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده. او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي موږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو. هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده، د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمیر هیوادوالو اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیرې ډېرې لوړې وې، سږ کال شمیرې راتلو؟
بلې، دقیقا تیر کال 1,120,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالی چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو 4,80,000 شاوخوا 400,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو دا کچه ډېره لوړه شوې، په استثنا د 2014 کال. د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. تیر کال په پرتله دا شمیرې ولې راکت شوې؟ دلیل څه دی؟
بیلابیل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې ته سمه پاملرنه ونه شو هغه څه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپناه مسله ده چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه څه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپناه مسله ده چې اوس هم زموږ یو شمیر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده، یعنی قانوني توګه په پاکستان، ایران کې ژوند کوو، د راستنیدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته 200 ډالر ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پیښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېل ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو د لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې وایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سکالې زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کیږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه
منه سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپناه نه موجودیت. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګورې، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,400 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق وپېژندل شوه هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. مونږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالې دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوي پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمیر اسانتیاوې د سرپنا په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپله جلالت ماب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته دی. د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسو اړوندو وزارتونو سره غږېدلی یاست کنه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی. دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته. دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي. خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. په پروان ولایت کې، په بلخ ولایت کې، نو نورو ولایتونو کې هم دا هسې جریان لري. د دې ترڅنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم. هغه دا چې په شهرکونو کې هغسې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغسې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضروریات لومړني ضروریات دي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکالې هم د دغو پروژو یوه برخه پاتې چې سکالې مونږ پې کار کوو. یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خو هڅه کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي او مونږ وشو کولای چې